تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234
اوریدونکو دویمه نیمایی ته ورسېدو. 4:30 بجې شوې. په موکړې لانډو خبرونو ته د اوکراین مرکچی پلاوی له روسیې سره د خبرو په هدف د بلاروس سرحد ته ورسید. بلورتا کرملین وایي د روسیې اقتصادي وضعیت بدل شوی دی، خو ډاډ ورکوي چې د دې هیواد د مرکزی بانک په اعتبار کې د شک لپاره هیڅ دلیل نشته. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکس پوتزل ویلي په کابل کې د کورنو د تلاشیو په تړاو اندېښمن دی. پوتزل چې په دوحه کې میشت دی او د سفارت چارې له هغه ځایه مخته وړي، په دې اړه نن ټویټ کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیچسیار ویلي په کندهار کې له 3500 بې ځایه شوو خلکو سره په اصلي مینو کې د بیرته میشتېدو لپاره مرسته کړې ده. او روسي خبر هم دا چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونو درېمه 500 لوبه روانه ده. افغان لوبډلې لوبه بریا ته نږدې کړې او په 11.2 اورونو کې ورته 8 منډې پاتې دي او تر اوسه 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي. اوریدونکو اونیس پروګرامونه درته لرو. د لوبل میدانه او تاندې څنګې خو ترې وړاندې یو راپور راخلو. هغه دا چې نن د کب نه هم نیټه ده او په تیر جمهوری نظام کې دا ورځ د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نوم لمانځل کېده، خو پخوانی پوځي چارواکي ادعا کوي چې طالبانو د ژمنو خلاف دوی ته په خپلو لیکو کې ځای نه دی ورکړی. طالبان بیا ټینګار کوي چې د پخوانی اردو له مسلکي کسانو او کدرونو کار اخلي او ځینې یې عملا په دندو ګمارلي هم دي. تفصیل په دې اړه په دې راپور کې اورو. ورپسې اونیس پروګرامونه له یاده مباسي.
د نوم لا خستلو ډډه کوي. په تیر جمهوری نظام کې پولیس وا، خوای اوس وزګارا په کورناسا او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
با آمدن طالبان
اوس مې د طالبانو پر اتاک سره دند له لاس ور کړی. د موږ څخه د کار صدا کړو او ژوند حق اخیستل سوای دی.
دا په خانه پوزي هم نه غواړي په راپور کې نوم واخلو. په کور دننه ده او لورته یو برخلیک سره مخ ده.
دغه سرانو هم دغه سربازان هم دغه بریدملان په داسې حالت کې ژوند کوي چې معاش نه لري، وظیفه نه لري، د کار زمينه دي دوی لپاره نه مناسب.
په جمهوریت نظام کې د افغانستان د ملي دفاع مرستیال شاه محمود میاخیل وای تیر اردو د افغانستان پانګه و، لګښت پرې شوی و، روزل شوی و او هغه شمنه چې طالبانو کړې و باید ترې استفاده وشي. خو ښاغلی میاخیل ادعا کوي چې
موثق راپورونه لرو چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه هغه زورول کیږي، ډېرې نیول شوي دي، بند شوي دي، په شهادت رسیدل دي.
مخکې تر دې د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر د افغانستان د پخواني امنیتي ځواکونو د وژنو او بې درکه کولو په اړه باوري ادعاوې ترلاسه کړې دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت بیا رد کړه. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد مخکې د دوی لخوا نوې جوړیدونکو اردو ته د پخوانیو پوځیانو د جذب په اړه ویلي و چې جرمی مخینه و نه لري، د افغانستان ګټو تجمن او پیاوړی وی جذب شي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویلي د نوې 13000 کسیزي اردو د جوړیدو کار 50% مخته ولاړ دی. نن د هوت میاشتې نه هم نیټه ده. دا ورځ د افغانستان په تیر جمهوری نظام کې لامنیتی او دفاعي ځواکونو د ملاتړ د ورځې په نوم منځل کېدله. هغه اردو چې د مخکینی نظام د دفاع وزارت او امنیت شورا په خبره 3 لک کسیزه وه، نړیوالې ټولنې ډیر امریکایي ملاتړ کوو. خو د تیر کال د اگست 15 نیټې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته وپاشل شوه. ځینې بهر ته ولاړل او ځینې په کور دننه له بې برخلیک حالت سره مخ دي.
The Lobo, the Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدان په یو بل ونی خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی.
روانه خبرونه کې اوري چې بنگلاديش په دوهمه یو ورځنی لوبه کې هم افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه او 2-0 په وړاندې سیریز خپل کړو. دا هم اوري چې په پلازمینه کابل کې د وزلوبي د لیگ د دریم پړاو سیالي روان دي. څومره لوبډلو پکې برخه اخیستې او کله پای ته رسیدي؟
په دې لیگ کې به د شپاړسو ولایتونو ټیمونه راځي او برخه به اخلي. دا لوبې به له نن څخه پیل یا د خود تر 15 پورې به دوام وکړي.
که وختونو د یو چپانداز یا پهلوان احساسات به هم ووري چې دغه سیالیو پاړې لري.
دغه ډیر ساسونه هم موږ د لوبې تر واسطه دي د کامیابی په خاطر چې موږ ویسو.
بنگلاديش د کرکټ په دوهمه 500 لوبه کې هم افغان لوبډلې تماتې ورکړو. په دې سره د درې یو ورځنیو لوبو لړلې دوه وګټلې. اخوا په کابل کې د وزلوبي د لیگ په دوهمه ورځ دوه سیالۍ وشوي. په همدې حال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی چې فوټبال ملي لوبډله به د اسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې له هند، هانګ کانګ او کمبودیا سره مخ شي. نور په دې راپور کې
د بنگلاديش د بریا شیبي افغان لوبډلې ته په دوهمه 500 لوبه کې د اته اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. بنگلاديش د لوبډلې په چو ګټله او د منډو جوړولو پریکړه وکړه. د لوبډلې په ټاکلو 500 کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو افغان لوبډلې ته 302 منډې هدف وټاکه، خو افغان لوبغاړي ونتوانېدل چې یاد هدف پوره کړي. افغان لوبډلې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په لومړۍ لوبه کې هم له بنگلاديش ماتې خوړلې وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ به وروستۍ یو ورځنۍ لوبه د رواني فبروري میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. دا لوبې د بنگلاديش په کوربتوب د دې هیواد په چټکانګ ایالت کې روانې دي. دا نړیوال 500 جام ته د ورتګ مقدماتي لوبې دي. افغانستان له دې وړاندې ایرلند او سکاټلند ته سترې ماتې ورکړي او اوس مهال 16 نمرې لري. په دې سیالۍ کې د هرې لوبې په ګټلو ګټونکي لوبډلې ته 10 نمرې ورکول کیږي. دلته په کابل کې بیا د وزلوبي لیگ په دوام نن سرپل او بلخ لوبډالو بریاوې خپلې کړې دي. د افغانستان د وزلوبي فدراسیون غړي فهیم نظری په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
بازی امروز مو سرپل با سمنګان بود کې تیم سمنګان
زموږ د نن ورځې لوبه د سرپل او سمنګان ترمنځ وه. سمنګان حضور نه درلود او سرپل په دریو امتیازونو سره ګټونکی اعلان شو. د کابل او بدخشان ترمنځ لوبه کې هم کابل حضور نه درلود، نو له همدې کبله به د دوی لوبه د سیشن به پوره ترسره شي. د بلخ او لوګر ترمنځ لوبه کې هم بلخ ګټونکی شو.
د ښاغلي نظری په خبره د سمنګان لوبډلې د اقتصادي ستونزو او مالی ملاتړ نشتون له کبله په دې لوبو کې لګډون ډاډه کړې ده. هغه زیاته کړه د دې لوبو پر دوام به د دوشنبه په ورځ جوزجان د تخار، پروان به د کندهار او نورستان به د بغلان پر وړاندې لوبې ترسره کړي. په همدې حال کې د فوټبال نړۍ څخه هم د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د اتلولۍ جام سیالیو کې له هند، هانګ کانګ او کمبودیا سره مخامخ دي. د دغو لوبو په چاچونه تیره ورځ په کولالامپور کې ترسره سوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل چې د لوبو کې به د افغانستان ملي لوبډلې د بری چانس یاد وي.
در مجموع تمام تیم ها برای
ټول ټیمونو د مخکې تګ لپاره چمتووالی نیولې ده. موږ هم د دې ټیمونو لړلې یو او ژمن یو چې لکلونو انتظار وروسته وکولې شو خپل خلکو ته خوخي راوړو او آسیا جام ته لار پیدا کړو. هغه تحلیل چې موږ لرو د افغانستان چانس زیات دی، خو هیڅ ټیم ته باید په کم سترګونه کتل شي. ټول لوبډلې خې دي. یوازې څه چې ژمنه یې کوو هغه دا دی چې د فوټبال فدراسیون ژمن دی تر څو په دې لوبو کې بری خپل کړي.
د افغانستان لوبې د جون په 8مه، 11مه او 14مه نیټه دي چې هند کې ترسره کیږي او که افغانستان ګټونکی سي مستقیم به د آسیا اتلولۍ جام ته لار پیدا کړي.
اوریدونکو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. په راپور کې مو اوریدل چې بنگلاديش په دوهمه 500 لوبه کې هم افغانستان ته ماتې ورکړه. د ماتې لاملونه څه؟ د افغان کرکټ بورډ په خانه کارکونکي او د کرکټ مبصر بختیار ساحل می په دې اړه پوښتله.
د بنگلاديش پر وړاندې د دواړو یو ورځنۍ او سیالیو د بایلات څو لاملونه کېدلای شي. لومړنۍ لوبه کرختیام سره وای هغه خو په 15 منډو د بنگلاديش په لوبغاړي موږ سوځولیو. هغه لوبه تقریبا 80% افغان لوبډلې ګټلی شو، یعنی تر ډیره پورې داسې برېښېده چې افغان لوبډله دا لوبه ګټي. خو د بنگلاديش دوه توپوهونکو دوه ځوان توپوهونکو د غلوبه تر اخره پورې بوتله. دغه لوبي د بایلات علت دا و چې د لسم او یو لسم اور نه تر 15مه اور پورې زمونږ فیلډینګ اټیکینګ فیلډینګ نو مونږ چې څنګه په کار و دی غویم شپږ لوبغاړي سوځولیو. مونږ باید لږ تر لږه تر دیرشم اور پورې اټیکینګ فیلډینګ ساتلی وای او ویکټ په ویکټ توپ اچونه چې مونږ بیټسمینان دې ته مجبور کړی وای چې هغوی یا ډیفنس وکړي یا شاټ ووهي. د نننۍ لوبې د بایلات لامل خو لومړنۍ خبره دا وه چې هغوی 300 ټارګټ وټاکه. مونږ بولینګ خونه که مونږ فیلډینګ کې خنه یو. دغه آؤټ فیلډ چې د بنگلاديش دغه لوبغالي آؤټ فیلډ ډېر زیات تیز ده. دغه راز ویکټ چې د تر ډېره پورې سیده ویکټ ده په هغه باندې نه سپین کېده نه پې سوینګ موجود و. معمولی معمولی یو څه کېدل یا به په سیم کې په بال به په سیم ولګېده لګ موومنت یا حرکت به پکې و یا به فلایټ سره به دی وک سپینر به فلایټ سره وک لګ معمولی بریک به پکې و. نور دغه ویکټ ډېره سیده ویکټ و تر ډېره پورې. رحمت شاه هم ان لکی آؤٹ شو. ریاض حسن خپل ځان آؤٹ ک ایکسپیرینس نو. کله چې بیا موږ په ټاپ آرډر کې دوه بیټسمینان له لاسه ورکولته د عظمت الله مرزي را لېږل مناسبه پرېکړه نه وه. هلته داسې یو څوک را تک په کار و چې لکه نجیب زدران چې دغه لوبه یو حده پورې بوزي. بیا که رحمان الله بیا که عظمت راځي عظمت باید لږ تر لږه ټایم تیر کړي وخت تیر کړي ځکه هغوی سنګل ډبل کولی شوې. په عموم کې که موږ وایو چې موږ توپ اچونه لا هم هغه سینه د توپ نیونه هم هغه سینه ده چې څنګه په کار ده او کپتان هم هغه لیډینګ فرام د فرنټ چې ورته وایي تر ټولو مخکې کپتان باید پرفارمنس وکړي. کپتان رنز نه کوي په ټاپ آرډر کې راوځي د د رنز نه کول د خپل د دې معنا ورکوي چې هلته په ټیم باندې وروسته پرېشر وي. که تا ته میډل آرډر او لو آرډر څومره رنز مو کې خو چې په ټاپ آرډر کې تا ښه سټارټ نه ورکړي نو ستونزې جوړې دی شي. په ټوله کې زمونږ کمبینیشن د ټیم بیا هم نه ده جوړ. موږ په دویم میچ کې درې چینجز درې بدلونونه درلودل چې دا یو خاص غږ نو. ابراهیم زدران په کارو هغه په لوبډله کې سینیئر پلیئر ده ځوان پلیئر ده هغه کولی شي چې تر ریاض حسن هغه ډېر ښه ثابت شي. دغه راز ګلبودین او یمین نه دي په کار په لوبډله کې یعنې د ډېر وخت لپاره. خو لږ تر لږه زمونږ نور کم فاست بالر چې د فرید او ورسره عظمت د دوی نه باید ښه استفاده وشي. نور په ټوله کې بنگلاديش په خپل کنډیشن کې استرالیا او نیوزیلند او هند دوی ملکونو ته هم شکست ورکړي. هغه هغه لوبډله ده چې د خپل کنډیشن نه بې حد ډېره ښه استفاده کوي او د خپل کنډیشن په استعمال باندې ډېر زیات ښه پوهیږي. موږ به یوازې هغه څه چې موږ لومړۍ لوبه کې کومه موقع په لاس کې درلوده هغه نم صحیح استفاده و نه کړ نو دغه هغه خپل هغه قوي نقطونه وس ډیر ازمي او ډیر ښه استفاده کوي.
د کرکټ افغان مبصر بختیار ساحل په پلازمینه کابل کې د افغانستان د وزلوبي لیگ دریم پړاو سیالي روانې دي. دا سیالي چې د تیرې پنځشنبې په ورځ په رسمي ډول پیل شوې د روانې لمریزې میاشتې تر 15 دوام کوي. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون رئیس احمد الله وسیق چې د دې سیالۍ د تنظیم چارې هم پر غاړه لري ازادي راډیو ته وویل
بلې نن د خود پنځمه ده او د بزکشي د لیگ د برگزاري لپاره همدغه نیټه ټاکل شوې وه. الحمدلله له خپلې ټاکل شوې نیټې سره برابر په خپل وخت باندې دغه لوبي دغه افتتاحي مراسم پیل شو. بزکشي د افغانستان له ډېرو مشهور او تاریخي لوبو څخه ده. شپږ سوه کاله مخینه لري. په دې لیگ کې به د شپاړسو ولایتونو ټیمونه راځي او برخه به اخلي. دا لوبي به له نن څخه پیل یا د خود تر 15مې پورې به دوام وکړي. دې کې به په ډېرې هیجاني لوبې تر سره شي. بالاخره به یو ټیم برنده اعلانېږي. دا د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي او خپله د افغانستان د اسلامي امارت د راتګ وروسته دا تر ټولو یو غټ پروګرام ده او زموږ موخه هم د دغو سیالیو د برگزارۍ څخه مطلب دا و چې خپلو خلکو ته خوشحالي ورکړو او خپلو خلکو ته یو د هغو پر شونډو باندې مسکا راځي.
او اوس هم د وزلوبې د روان لیگ دریم پړاو پړه د یو چپانداز یا پهلوان څرګندونې اورو.
زه عارف خان پهلوان د بغلان ولایت د ټیم د فدراسیون یو غړی یم. یاره نو داسې دغه وضعیت هم سې کتل د موږ هیله نه وه اوله کې. نو چې کله بیا هم وروسته وکتل سي امنیت ښه راغی د امنیت لخوانه د افغانستان ولست ډاډ لکه طالبانو ورکړل، نو بیا ماشاءالله د منګه امید ورته پیدا سو او نو منګه ټول ولایتونه تقریبا 14 ولایتونه غړي دي کابل ته 14 ولایتونه سلور ولایتونه خپل مابین کې ټیم لري، نو دوی بیا یو ولایت لکه یو ټیم نه یو بل ټیم نه فائنل ته وځي بیا باغ اخر مسد.
او تاسو د بغلان ټیم نه لوبيږي څومره امدګی لري ستاسو ټیم سکل د سیاله او د تلوالې د ګټلو لپاره؟
ان شاء الله د منګه د بغلان ټیم سکل سل په سلو امدګی په خیر منګه تیر کال زمونږ ټیم دوه لوبې موګټلې یو لوبه موبایل لاله، ځکه چې موږ امادګي صحیح دی پهلوانانو نه و او د اسوم صحیح امادګي نه وسره لرل، هغه مینوال ته موږ خ پیغام لرو ځکه د موږ مینوال د سیمه تشویق کړیو، کدا مینوال نه او موږ تشویق خبر نه نو حتی دومره کامیابی بیا لاسته کولای نسو.
او دروان خبرونه ورسته مطلب دا چې د اولمپیک نړیوال کمیټې د خپل ټولو فدراسیونونو څخه غوښتي چې په روسیا او بلاروس کې ټول فعالیتونه وځندوي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې اجرایی پلاوی پر اوکراین د روسیې د یرغل په خبرګون کې د ورزش د نړیوالو فدراسیونونو څخه غوښتي چې په روسیا او بلاروس کې خپل پلان شوی ورزشي فعالیتونه لغوه او یا هم له دغو هیوادونو نورو هیوادونو ته ولېږدوي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د اروپا د فوټبال فدراسیون هم ویلي چې د اروپا د فوټبال د تلولې د جام روسي لوبه چې ټاکل شوی و د مې په میاشت کې د روسیې په سنت پیټرزبورګ کې وشي پر اوکراین د روسیې د برید په خاطر اوس په پاریس کې کیږي. د فدراسیون په یو اعلان کې دا هم ویلي چې د اروپا د فوټبال د فدراسیون په چوکاټ کې د اوکراین او روسیې د داخلي کلبونو او ملي ټیمونو د فوټبال سیالۍ به هم تر راتلونکي اعلان پوري په یو درېمګړي هواد کې ترسره کیږي. د یو بل خبر لمخې فورمول 1 اعلان وکړ چې د روسیې د ګرند پریکس د موټرز غلولو سیالۍ لغوه کړي چې ټاکل شوی و د سپتمبر په 25مه وشي. فورمول 1 چې پر اوکراین باندې د روسیې د یرغل په خبرګون کې دغه پریکړه کړې ویلي دي چې موږ په اوکراین کې حالات په پوره اندېښنې او ټکان سره تعقیبوو او د اوسنی وضعیت لپاره د یو سوله ییز حل هیله لرو. ترنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونې د لوبل میدانه ونی ځ خبرونه هم پاتره شيږي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې سختن فارم هر چرته چیاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو ورېدونکو سلام. داونه د هغو ځوانانو په اړه خبرې کوو چې په کورونو کې بد روي کوي. دوی څنګه کولای شي خپل احساساتي روي کنټرول او په کور کې مناسب چلن وکړي؟ په دې اړه به د ځوانانو بحث او دارواپو خبرې واوري.
خور سره کوم خبره کته پورته شی او خپل خورې په توانچه وشتلو
هم د سې چې تاسو دردېږي د خپل غوخه کش کې د سې دردېږي اغه یې هم د سې دردېږي.
تجربه شوی قاعده دا ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي حکمت ترته نشته.
ډیر ځوانان شته چې په کورونو کې بد روي کوي. ارواپوهان د دې ډول رویو علتونه د ځوانانو ډېر احساسات په کورنۍ د حاکمیت درلودلو هڅه د پلار یا په کورنۍ کې د بل مشر د دیکتاتوري رویې تاثر او ناسم ټولنیز چاپیریال ګڼي. د پکتیا اوسیدونکو فدا محمد باران هم منی چې ځوانان په کورونو کې دغه سروي کوي خو د په باور دا ښه کار نه دی.
واقعا ځینی ځوانان دي په کور کې بیا په مور یا خویند باندې غوسه کوي، بد رویه ورسره کوي، حتی فزیکی برخورد کوي چې دا بدترین کار دی.
په کورونو کې د ځوانانو بد رویه ممکن ډېرې بدې پایلې ولري. د کابل اوسیدونکو بلال عمری د همداسې وی پی کی سره تکوي چې د یو ځوان د بد رویې له کبله رامنځته شوی و.
زه یو مثال درته وایم چې زموږ سیمه کې یو پیښه شوی و چې یو ځوان راغلی و کورته خپل خور سره کوم خبره کته پورته شوی و او خپل خور په توانچه وشتلی و او هغه داسې دا خبره پټه کړ چې دغه وړه ماشوم یا وړه ورورې په توانچه باندې لوب کړی او د خورې وشتلی و او د سنور ډیر مثالونه شته زموږ او تاسو په چاپیریال کې.
د ځوانانو د غوسو او بد رویو اثر په کورنۍ څه وي؟ دغه سروي څنګه مناسب او ښه کېدلی شي. په دې اړه مو له ځوانانو سره بحث کړی او همدغه مسایل مو ترې پوښتلي. په بحث کې برخه اخیستونکي ایمل خمر، منتشر شاهی، سیالی صوفی او مریم مایار دي. خمر صاحب، په کور کې د ځوانانو د بد رویې علتونه څه دي؟
زه فکر کوم چې لوی لامل یې دا دی چې مونږ ډېر ناوړه تاثیر اخلو. مثلا مونږ په کور کې مور او پلار متاسفانه باید سړی وایي چې زمونږ اکثره میندې او پلارونه نالوستې دي. دوی د پلارتوب او د مورتوب هغه هنر یا زده نه دی، یا داسې پلارتوب او مورتوب نه دی کړی چې د دوی اولادونه دې ترې متاثر شي او یو غوره تاثیر ترې واخلي. برعکس، مثلا پلار دغسې چلند کړی دی په کورنۍ کې چې دی بیخي د ټولې کورنۍ مشر ځان بولي. هغه که د ځینو ځایونو کې دی د مشري حق لري او که نه لري، خو دا حق یې ځان ته ورکړی دی. نو د ده نارینه اولادونه هم بیا همدغسې یو ذهنیت اخلي، فکر کوي چې زه خو نر یم، هلک یم، نو د زما خویندې چې دي، نجونې چې دي، نو دوی باید زما که په حق وي که په ناحقه د امر تابع واوسېږي او زما غوښتنې پر ځای کړي او هرې روا او ناروا خبرې ته مې باید لبیک ووایي.
یوسفی صاحب، په کورونو کې د ځوانانو د بد چلند نتیجې څه وي؟
یو خو دا ده چې د کورنۍ نظام ړنګوي دی. دې سره دا مینه کم خلوص کم اخلاص چې د ورور خور پلار مور مور او زوی ترمنځ دا ړنګېږي. اکثرا د دې حالت شاهد چې همدا ځواني چې کله کور کې بد سلوک شروع کوي نو هغه بیرون ته انتقالېږي. یو ورځ کور کې جنجال کوي، سبا له په کوڅه کې جنجال کوي، بل سبا له په ښار کې جنجال کوي. نو همداسې یو جرمي ډول هم د دې نه جوړېدلی شي.
معیار که راته وایي چې تاسې کله په کور کې د ورونو یا خویندو له نامناسبې رویې سره مخ شوي یاستئ، څه ډول اثر یې در باندې کړی؟
په ما باندې لکه عادي مثال درکم، ښه خواړه به مې پخ کړي وو او به دسترخوان په سر به چې ما کله دسترخوان را تیار کړلو، ورور به مې چې او دا چیرې مالګه پکې نشته، یا مثلا ولې غوړي ډېر دي، یا مثلا غوړي کم دي، یا مثلا ولې مدا پخ کړي، ولې بل شی. نو زه به ډېر زیات د ناامیدۍ احساس به مې کړي چې ګوره ما څومره په مینه تیار کړي، مګر تاسو ولې داسې کوئ. نو دا خبرې شته په هره کورنۍ کې، او دوی ښځې ته یا د غلامې په سترګه یا د نوکرې په سترګه یا د مزدورې په سترګه ګوري. مګر دا ډېر بد خبره ده، ځکه که زه وایم هغه کسان ته، هغه نارینه او ته، هغه هلکان ته، زه غواړم دا خبره واضح کړم چې ګوري تاسو هم یو موجود یئ، ښځه یا نجلۍ هم همداسې یو موجود دی، همداسې چې تاسو دردېږئ، د خپل غوښه کش کوي داسې دردېږئ، هغوی هم همداسې دردېږي.
شاهی صاحب، ځینې ځوانان داسې وي چې هغوی بهر ډېره ښه رویه کوي، خو کله چې کور ته راځي نو هلته یې رویه ډېره بده شي. ولې ځینې ځوانان بهر ښه رویه کوي او کور یې رویه خرابوي؟
اره، کور یو شهزاده لري که نه؟ نو هغه کور کې یو بل امپراتوري لري، هغه کور کې ځان سیستمونه لري که نه، ټول مجبور دی چې هغه تابعدار اوسېږي. د باندې به موږ لپاره هغه شهزاده نه وي که نه، یا د باندې خلکو لپاره دا لږ سیده دا شهزاده نه وي، هغلته نور شهزادګان هم وي. نو هغه مجبوره هم وي که نه، چې مثلا د باندې خپل اخلاق ښه کړي، یعنی ټول خلک د خور او مور او ورېندار نه داسې داره خبر ومني، او کور کې دی نو بیا هر شی چې زه غواړي هغه کوي.
اوس به پوښتنه داسې وکړو چې څنګه کېدلی شي د ځوانانو دغه بدې روي په ښو رویو واوړي او کورنۍ نظام او صمیمیت چې په کورونو کې هغه خراب نه کړي؟ خمر صاحب،
ښه خبره ده چې دوی دا درک کړي چې خویندې یا د کورنۍ نور ښځینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان د انسان کېدلی شي، بهترین ملګري د انسان کېدلی شي. او کله دوی سره موږ ښه وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ورسره شریکو، مشورې ورسره وکړو، خبرو ته غوږ ونیسو، نو بیخي لویه ګټه به مو کړې وي.
یوسفی صاحب، څنګه کېدلی شي یو ځوان په کور کې داسې څه چې ویني چې د ده په زړه برابر نه وي یا د ده لپاره نه دي شوي، هغه خپل احساسات کنټرول کړي؟
د احساساتو کنټرول دا کولی شي چې یو راپور ته موږ لوړ شو، یا داسې کسان موږ سره فامیل کې وي چې هغه ځوان کنټرول کړی شي، د هغې احساسات کنټرول کړی شي، داسې حساسیتونه هم درک کړی شي، او د هغې سره د روي او چلند اصول هم ورته معلومي چې څنګه دی د احساسات او د جوش کنټرول کړی شي.
شاهی صاحب، الله تاسو هم دغه پوښتنه کوو چې څنګه کېدی شي احساسات کنټرول شي او روي مناسب او سمی وي په کور کې؟
د باندې موږ مثلا درکوو چې مثلا نور خلک موږ نه درکوي که نه، او موږ خپل احساسات کنټرولوو، دا تجربه د کور کې موسي مقابل لوری دې لږ درک کړي او کوشش دې وکړي چې دغه احساسات خپل کنټرول کړي.
اغلی معیار،
په دې خاطر چې په کور کې روی مناسب شي څه کېدلی شي؟ یعنی هلکان او نجونې باید څه وکړي؟
لومړی به زه باید ووایم چې د یوې کورنۍ مشران باید څه وکړي. د غصې نه د کار نه اخلي، صحیح ده چې اولاد لکه سړی چې ماشوم یې نه پوهېږي، غلطیانې کېږي، اشتباهات کېږي په هره برخه کې، مګم هغه باید کېنول شي، ایسه خبرې وکړل شي چې تا ولې دا اشتباه وکړه، که نه څه لامل شو چې تا دا کار وکړو، نه چې هغه ووهل شي. وهل د حل لاره نه ده، یا څوک غندل یا هغه تحقیرول دا د حل لاره نه ده، بلکې هغه نورم عقدی کېږي په دې کې. مګر که یو څوک کېنول شي، که نه عادي سم صحیح خبرې ورسره وشي، هغه کوی شي چې ډېر ښه خپل مشکل وړاندې کړي، تر څو په راتلونکي کې بیا هسې کار ونه کړي.
د بد رویې د کنټرول او پاکور کې د ښه چلند کولو په خاطر مو د ځوانانو وړاندیزونه واورېدل. خو ځواني چې د احساساتو او حاکمیت غوښتلو دوره ده، څنګه کېدلی شي یو ځوان پکې د ستونزې یا نیمګړتیا له لیدو وروسته احساساتي نه شي؟ لارواپو استاد ضیاءالحق شم سره مو په همدې اړه مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلي چې ځوانان څنګه خپل احساسات کنټرول کولی شي.
هر لار نه چکیږي، د دې په وجود کې باید عقل ډیر شي تر احساساتو. د څنګه کېدلی شي؟ اول د خپل باید په دې خبر باندې پوه شي چې خداګاهي ازان پوهاوي بحث دی چې ته خپل په ځان باندې پوهېږي. مونږ ټول دغسې یو، له رواني اړخه نورمال خلک نه یو، دا رڼه کېږي. داسې بل دا ده چې د کورنۍ جوړښت داسې عیار شي چې له دې وروسته بیا داسې نه شي، د ده همکار نه ده شوی. اوس هم خیر دی، مثلا دا مسله هم وګڼي چې دغه احساسات چې دغلته دي د کنټرول وړ نه و دا ځل، نور یا همدا سړی د بل ځل لپاره احساسات کنټرول شي، باید زمینې باید بدل شي. ټول دا خبرې راټولېږي په دې چې نسل او د نسل په پیلنیو کرونو باندې باید ډېر کار او ډېر تمرکز وشي. بیا که غواړم یو هغه وکړم، یو سپارښتنه وکړم چې څوک ځان کنټرول کړي، هغه رواني لارښوونې دی چې اوبه دې وڅکي، اوسله دې وکړي، خبرې دې ونه کړي، یوازې د کښېنې څو شېبې ته احساساتي و. دا لارښوونې په روانپوهنیزو بحثونو کې شته. ده
بد چلندونه چې ځوانانې په کورنیو کې کوي، ډېر وخت د دې لپاره وي چې دوی پر کورنۍ حاکمیت ولري. مثال که په راتلونکي کې دوی څه غواړي، بیا داسې ونه شي لکه اوس چې تکرار شوي وو. څنګه کېدی شي چې یو ځوان بېله تاوتریخوالي هغه کار چې د ده توقع له کورنۍ څخه وي، هغه بېله تاوتریخوالي په کور کې وشي؟
د حاکمیت مسله زموږ په ټولنه کې مهمه ده، او که نه له علمي اړخه ډېره ښه نه ده، دا ډېره سیاسي مسله ده. په دې مانا سیاسي ده چې قدرت لوبه پکې کېږي. یعنې تاسو باید خپل زور معلوم کړئ، تاسو باید یو څه کسان ولرئ ستاسو تابع وي. تجربه شوې قاعده دا ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي، حاکمیت ته اړتیا نشته. د دې فورم له مخې زموږ کورنۍ غیر معقوله کورنۍ دي، زموږ جوړښتونه غیر معقول جوړښتونه دي. په اسانه سره دې څوک خبر نه پوهېږي، مشکل دې نه حل کېږي. له بنیاده دغه جوړښت غلط دی، اوس ځکه هغه توقع چې موږ ترې لرو له بنیاده په دې جوړښت کې منځ ته نه راځي، لاسته نه راځي. بیا هم که سړی وغواړي چې مثلا ووایي چې څنګه ورته د حل لارې وړاندې کړو، اوله مثلا زده کړه ده. د ټولې نړۍ د ډېرو لویو ستونزو اساسي د حل لارې یا په زده کړه کې خلاصه کېږي، یا په اخلاقو کې، یا په یو څه باندې څوک نه پوهېږي ستونزه منځ ته راځي، یا پوهېږي نه ترسره کوي چې هغه ته باید پام وکړي. یو آخر خبر مې دا وکړم چې مثلا د یو ماشوم لپاره که موږ یو خبره کوو، که مخکې کښېنو ورسره دواړه لسونه ونیسو، موږ ورسره همقدی سو خبرې وکړو، دا تر ټولو ډېره معقوله ده د هغه د عقلانیت د ودې لپاره، تر دې چې د پورته نه ورته خبرې وکړو. دا فورم تاسو راواخلې ټولو برخو ته ویسئ. زموږ ځوانانو سره د پورته نه خبرې کېږي، دوی د پورته نه خبرې کوي خلکو سره. درس هم داسې شوی دی، ښوونکي د پورته نه خبرې کوي، او علم طولي تقسیم شوی دی، نه ارزي په څنګ نه دی راغلی ټولو ته. یو څه کسان دي چې باید زده کړه وکړي، یو څه کسان دي چې باید پورته کښېني، یو څه کسان دي چې مثلا باید حکم وکړي. چې موږ وشو کولی یو ښه معقول ژوند ولرو، ډېرو بنسټیزو مسایلو پر اړوند کېږو چې هغه اوږدمهاله پروګرامونه دي. لنډمهاله هم دماغ نه راواخلو، باید اوس لږ تر لږه مطالعه وکړو، لږ تر لږه د بل چا حیثیت وپېژنو، د بل چا عزت ته فکر وکړو، لکه خپل ځان ته چې فکر کوو، نورو ته فکر وکړو، خپل حقوق وپېژنو، خپل حد وپېژنو. د پېژندلو چې د زده کړې برخه ده، اخلاقي موارد ته راشو، هماغه باندې عمل وکړو، نور ته ونه وایو، هسې نور باندې فشار رانه ولو، سنجیده ځوند د ځان لپاره چې تاوان نه غواړو، د بل لپاره ونه غواړو، دا ټول سره معنا کېږي نو.
درنو اوریدونکو، وای د تورې زخم جوړیږي خو د ژبې نه، ځکه خو غوسه کېدل او بد رویه کول ښه نه دي. په همدې اړه یو حکایت هم شته چې وایي، یو بدخویه ځوان چې په هر شي به غوسه کېده او په کور کې لانجې کولې. پلار یو کیلو میخونه ورته راوړل او زوی ته یې وویل، هر وخت چې په غوسه کېدلې نو دا یو میخ په دیوال کې ټک وهه. په اوله، دویمه او درېیمه ورځې ډېر میخونه ټک وهل، خو له یوې میاشتې وروسته ځوان ستړی شو. پلار ته یې وویل چې زه نور نه غوسه کېږم. پلار بیا ورته وویل، هر ځل چې غوسه دې کنټرولوله او حوصله دې کوله، یو میخ بیرته له دیوال راوباسه. ځوان به هره ورځ میخونه راویستل او خبره دې ته ورسېده چې په دیوال یو میخ هم پاتې نه شو. پلار خپل زوی تر لاس ونیو او دیوال ته یې ودراوه. ورته ویې ویل، ستا غوسه خو ختمه شوه، خو دیوال سوری سوری شو.
فکر وکړه چې هر چاته غوسه کیږي او بد رویه ورسره کوي، هغه هم دغه سی په زړه سوری سوری کیږي. که بیا بخنه هم ترې وغواړي، زړه به درنه مات وي. خو ګوریدونکو، د تا نیڅانګې دا خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پارم.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.